اته بجې شوې. احمد شیبری ما سلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې دوی 19 خبرونه لرو. د شزو ځانګړی پروګرام نیمنړی او د اساسي او بشري حقوق خبرونه. خو مخکې تر دې چې د خبرونو ته مخه کړو، خبری برخه او لومړی هم خبرونه. نن د افغانستان په څلور وش ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو اټکل شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیشندنې ریاست وایي چې په هرات، فرا، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، خوست، پکتیا، لوګر، غزنی، دایکنډي، روزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، پنجشیر، ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان او تخار ولایتونو کې د سختو ورښتونو امکانات شته. دغو ورښتونو ته بزګران خوشحاله دي او خلک وایي چې له دې سره به د مځکې لاندې اوبو کچه لوړه شي. خو بل لور ته په وروستیو څو اونیو کې ورښتونو او ورسره سیلونو په افغانستان کې د لسګونو کسانو ژوند اخیستی او په اکثر ولایتونو کې مالي زیانونه اړولي دي. د قزاقستان د صدراعظم مرستیال سیرک ژومانګارین او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ریل پټلۍ د جوړولو په اړه خبرې وکړې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دفتر پرون چهارشنبې په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ښاغلی ژومانګارین چې چهارشنبې کابل ته رسېدلی له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې ویلي چې قزاقستان چمتو دی چې د صنعت، لوړو زده کړو، معارف، روغتیا، بانکداری او حکومتولۍ په چارو کې د الکترونیکی سیستم په برخه کې همکاري وکړي. په دوام کې دغه راز ویل شوی چې په دغه کتنه کې د مختلفو سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانزیتي او له قزاقستانه د ترکمنستان او افغانستان له لارې پاکستان ته د اوسپنې پټلۍ د جوړولو پر مسلې هم خبرې وشوې. په دې ترڅ کې ټاکل شوی چې د افغانستان او قزاقستان د تولیداتو او محصولاتو یو ګډ دوه ورځنی نندارتون نن په کابل کې پرانستل شي. د خیبر پښتونخوا د خیبر سیمې په بره باړه کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو چاودنه شوې ده چې لږ تر لږه 15 سرتیري ټپیان کړي دي. په خیبر ضلع کې د ملیشه ځواک په چارواکي د خپل نوم پټ ساتلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته د دې پیښې تایید وکړ او څرګنده یې کړه چې پرون د فرنټیر کور د یو سل او شپږم کنډک پر کاروان د سړک د غاړې بم چاودلې. د دې چارواکي په وینا په ټپیانو کې درې جګپوري افسران او دوه سرتیري دي چې د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی. حماس د یو اسرائیلي یرغل ویډیو خپره کړې چې په هغه کې هغه د اسرائیل حکومت د خپل اتباعو په نخوندې توپ تورنوي. تر اوسه نه د ترګند چې حماس چې متحد ایالات او اروپای ټولنه د وی ترګر ډلې په توګه پیژني د دغه یرغمل شوی چلر مشکلن اسرائیلي دغه ویډیو تر کومو شرایطو لاندې ثبت کړی ده. د اسرائیل رسنیو ویلي چې دغه یرغمل د امریکا او اسرائیل دوه ګونی تابعیت لري. د اسرائیل حکومت وایي تر اوسه نه پوهیږي چې څومره یرغمل ژوندي دي، خو د هغوی شمیر له سلو ده تر یو سلو دېرش پورې اټکل شوی دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ د مخکنی لنډمهاله اوربند په نتیجه کې یو سلو پنځه تنه یرغمل او د اسرائیل له زندانونو د 240 فلسطیني بندیانو د خوشکېدو په بدل کې آزاد شول. په غزه کې چې پر روانې جګړې څه باندې 200 ورځې تېرې شي، تر اوسه د پای ته رسېدو هیڅ نښې نشانې نه لیدل کیږي. د روسیې د ماشومانو د حقونو کمشنری له اوکراین سره د ماسکو د یرغل له امله د بې ځایه شویو شاوخوا 500 ماشومانو د تبادلې د یوه تړون خبر ورکړ. ماریا لووا بیلووا پرون وویل چې 9 ماشومان به اوکراین ته وسپارل شي او 19 به روسیې ته واستول شي. لووا بیلووا زیاته کړه چې دا موافقه په دوحه کې له اوکراینی لوري سره د خبرو پر مهال شوې ده، خو د اوکراین د بشري حقونو کمشنر دیمیترو لوبینیتس فرانس پرس اژانس ته وویل چې دا خبر نشي تاییدولی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. د پاکستان بیران مشرانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیتونو او موجودیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د چارو شنونکی شفیق همدرد وایي
په دې کې شک نشته دی چې د ایران د پاره داعش او د پاکستان د پاره ټي ټي پی لوی ګواښونه او خطرونه دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري
د زیات ورختون لامله د انګام ولسوالۍ مرکزی بازار ته خوړ یا سیلاب راخوته او چې دکانداران کیبینونه یې تخریب کړل.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ایران او پاکستان په افغانستان کې ترسي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښو بلل او ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې به په خپلو کې همکاري پراخوي. په هغه ګډه اعلامیه کې چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په پای کې خبره شوه همداراز ټینګار شوی دی چې په افغانستان کې د په بنسټیزو پرېکړو کې د ټولو افغانانو ونډه پراخه او زیاته شي. تفصیل په دې راپور کې.
ایران او پاکستان د یو سوله ایز متحد ملي حاکمیت لرونکي او د یو خپلواک افغانستان په توګه د دې هیواد د پرمختګ لپاره په خپلو ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ، خو په دې هیواد کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت جدي ګواښ بلل. دواړو هیوادونو په هغه ګډه اعلامیه کې چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د درې ورځني رسمي سفر په پای کې پرون چهارشنبه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې ویلي دي، دې ته په پام چې په افغانستان کې موجوده تروریستي سازمانونه سیمه ییز او نړیوال امنیت جدي ګواښ دي. دواړو لورو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او امنیت په برخه کې د همکارۍ پر زیاتوالي او د ترهګرۍ په وړاندې یوې متحدې جبهې ته د پراختیا ورکولو لپاره په خپل چمتووالي یو ځل بیا ټینګار وکړ. که څه هم په اعلامیه کې په مشخص ډول د هغو ترهګرو ډلو چې د دواړو هیوادونو په وینا په افغانستان کې حضور لري او د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ بلل کیږي نمونه نه دي اخیستل شوي، خو اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله د پاکستان امنیت او ثبات ته جدي ګواښ بولي. هغه ډله چې د اسلام آباد په وینا پر افغانستان واکمنو طالبانو ورته پناه ورکړې او د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه سرته رسوي، هغه ادعا چې طالبانو په کلکه رد کړې ده. د افغانستان بل ګاونډ ایران بیا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې له پلوه چې په افغانستان کې د طالبانو په څه باندې دوه نیم کلنه واکمني کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او همدارنګه په تېره جنوري میاشت کې د ایران د قدس ځواکونو د قمندان قاسم سلیمانی د اتلین په مراسمو کې د ځان وژونکو بریدونو مسؤلیت اخیستی ډیر اندېښنه لري. په دې اړه مو د سیاسي چارو د شنونکي شفیق همدرد نظر وپوښت چې آیا تهران او اسلام آباد د همدغو دوو ډلو ګواښ ته ډېر اندېښمن دي او که نورې ډلې هم شته؟
په دې کې هېڅ شک نشته دی چې د ایران دپاره داعش او د پاکستان دپاره ټي ټي پي لوی ګواښونه او خطرونه دي، لیکن په تیرو تقریبا پنځه څلوېښتو کلونو کې د پاکستان او د ایران حکومت داسې پالیسۍ او ستراتیژۍ جوړې کړې وې چې په ترڅ کې په دغه دواړو هیوادونو کې لږکي تر ډېر فشار لاندې وو او اوس دغه لږکي د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره هم مبارزه کوي. نو که څه هم دوی په لویه کې دغه پړه پر دغه دوو ډلو ورچوي، لیکن په اصل کې د دغه دواړو هیوادونو دغه ستونزې چې دي که د امنیتي لحاظ دي که د سیاسي لحاظ دي، هغه په کور دننه کې دي. دوی د استبدادي پالیسیو له امله ډیر خلک له مشکلاتو او ستونزو سره مخ کړي.
په دې وروستیو کې په ایران او پاکستان کې د جیش العدل او جند الله ډلو چې دواړه هیوادونه د ځان لپاره ګواښ بولي د فعالیتونو زیاتېده. تهران او اسلام آباد دې ته اړ کړل چې یو د بل په خاوره کې د دغو ډلو اړوند ځایونو باندې مستقیم بریدونه وکړي. د ایران او پاکستان په ګډه اعلامیه کې که څه هم د دواړو هیوادونو په خاوره کې د کومو مشخصو ترهګرو ډلو یادونه نه ده شوې، خو دواړو لورو د ترهګرۍ د ټولو بڼو د غندنې تر څنګ ویلي چې ترهګرۍ د سیمې سولې او ثبات ته ګډ ګواښ او د سیمې د پرمختګ په وړاندې لوی خنډ دی. ایران او پاکستان همدارنګه په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د سیمه ییزو او نړیوالو هڅو د همغږي کولو یادونه کړې او په دې برخه کې د موجوده سیمه ییزو چوکاټونو یا فورمونو په مثبت ونډې ټینګار کړی. په اعلامیه کې د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي تر څنګ دواړو لورو دا منلې چې په اساسي پرېکړو کې د افغانانو د ټولو قشرونو د ونډې زیاتېدل به په دې هیواد کې د سولې او ثبات له لا ټینګښت سره مرسته وکړي. ایران او پاکستان چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هم دي، همدارنګه له افغانستان سره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس ډلې د فعالیتونو د ژر پیلېدو پر اهمیت ټینګار وکړ ترڅو په سیمه کې د ثبات د ساتلو او د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅې سره همغږي شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ایران او پاکستان د دغې ګډې اعلامیې په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د دا ډول څرګندونو په وړاندې په غبرګونونو کې ویلي چې افغانستان اوس امن دی او هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د دې هیواد له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي او په واک کې نورو افغانانو ته د ګډون په اړه غوښتنې هم رد کړي او هغه د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په مشرۍ د پلاوی په دې سفر کې چې پرون چهارشنبه پای ته ورسېد دواړو لورو موافقه وکړه چې د دوه اړخیزې سوداګرۍ او اقتصادي اړیکې به پراخوي او تر راتلونکو پنځو کلونو پورې به دوه اړخیزه سوداګري لس میلیارد ډالرو ته لوړه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ایران او پاکستان په افغانستان کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ وبلل او ټینګار یې وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې به په خپلو کې همکاري پراخوي. دواړو هیوادونو همدارنګه په خپلو کې د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا په برخه کې هم د خپل منځي همکاریو د زیاتوالي خبره کړې. خو پوښتنه دا ده چې په دغسې حساس وخت کې چې د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی، د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پاکستان ته د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په هدف سفر کړی او که په سیمه ییزه کچه تهران نورې اندېښنې هم لري. د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد په دې اړه وایي.
د ایران د ولسمشر ناڅاپي سفر پاکستان ته، که څه هم په مشترکه اعلامیه کې دوی دا خبره کړې ده چې دا منطقوي، اقتصادي او امنیتي همکاري به ډیریږي، لیکن فاصل کې د ایران اندېښنه دا ده چې که په راتلونکي کې د دوی ستونزې د اسرائیل او امریکا سره ډیریږي، نو دوی ته به د ګاونډیو د خوا نه څه خطرونه متوجه، په ځانګړې توګه د پاکستان نه، ځکه پاکستان په تیر کې د امریکا متحد پاتې شوی او اوس یې هم په منطقه کې داسې مذبذبه پالیسي ده، او د بل طرفه پاکستان د سعودي عربستان ملاتړی او ملګری دی، او د رئیسی ته سفر وړاندې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر کړی و. نو په منطقوي لحاظ باندې ځینې تغیرات او تحولات په منځني ختیځ کې او په دغه خطه کې را روان دي. ایران د دې نه اندېښنه لري او غواړي په ډیپلوماټیک او په د خبرو د لارې دغه خپل ګاونډیان متقاعد کړي، تر څو پورې که په راتلونکي کې دوی ته کوم خطر متوجه کیږي چې د دغه هیوادو د خوانه نه وي. د ایران اندېښنه همداراز له عراق نه هم ده او له ترکیه نه هم ده، خو چون چې هغه په عراق یا هم تر یو حده پورې خپلې نیابتي ډلې لري، او ترکیه هم د سیډیرا دغه ترهګریزو مسایلو کې فعال نه ده، نو لوی اندېښنه به د ایران د پاکستان نه وي چې په راتلونکي کې کومه مسله جوړیږي، نو کېدای شي د پاکستان له لارې نه ترهګر ایران ته نفوذ وکړي او د مختلفو ډلو په نامه باندې دلته د استخباراتي کړی اهداف چې دی په مخ ته یوسي. نو دا د ایران اندېښنه ده، او پاکستان هم په دې کې خپلې منطقوي او اقتصادي ګټې ویني.
د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د کونړ د دانګام ولسوالي بازار تش سوی دی. د ورشتون او سینونو له عمله یو شمېر مالونه خراب شوي او یو شمېر خلکو نورو خوندي ځایونو ته د دوکانونو مالونه انتقال کړي دي. د سیلونو له عمله د دانګام لارې او یو اندازه کرهندي سمځک هم خرابه شوې ده. د دانګام د بازار هټیوال له چارواکو غواړي چې استنادي دیوالونه ورته ودان کړي چې په راتلونکي کې له ورته ستونزو سره مخامخ نشي. تفصیل په دې راپور کې.
د دانګام ولسوالۍ د مرکزی بازار یو تن هټیوال فضل الرحمن ازادي راډیو ته وویل د بازار ګڼ دوکانونه یې د خوړ پر غاړه باد شوي دي، او د استنادي دیوال د نشتون په وجه په تیرو او روانو بارانونو کې ورته زیات مالی زیانونه اوښتي دي.
د زیات ورښتونو له امله دانګام ولسوالۍ مرکزی بازار ته یو اندازه خوړ یا سیلاب راخوتی، او چې دوکاندارانو کیبینونه یې تخریب کړل، او یو شمېر دوکاندارانو خپلې سوداګانې خوندي ځای ته انتقالول چې د باران او د ورخ له امله سوداګانې خرابې شوې.
د دانګام ولسوالۍ نور اوسیدونکي هم وایي ورښتونو او سیلابونو یې کرهڼیزې ځمکې، باغونه، سربندونه، سرکونه او کورونه ویجاړ کړي. حاجی نثار احمد او بختاج:
سیلابونه راغلي دي، خلکو ته پکې درانه مالی زیانونه اوښتي دي، عمومي سړک پکې خراب شوی دی، او همدارنګه کلو ته چې کوم فرعي سړکونه غځېدلي دي هغه هم خراب شوي دي. د خوړونو د غاړې ځمکه چې ده هغه په مکمل ډول یې وړې ده، او فصلونه سیلابونو د ځان سره وړې دي. همدارنګه د خلکو کورونه نړېدلي دي، د چوپانانو کومې بانډې چې وي هغه تخریب شوي دي، ډېر زیانونه خلکو ته اوښتي دي.
د دانګام د ولسوالۍ زیات شمېر کورونه ځړ شوی، او سرکونه په بشپړ ډول تخریب شوی دي. په سلګونو جریبه ځمکه د سیلابونو له امله په بشپړ ډول لمنځه تللې، او د دانګام مرکزی بازار چې اوس مهال د یو شدید ناورین سره مخامخ دی، سیلاب پر راغلی دی.
د دانګام اوسیدونکو هټیوال په یو خوله له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې نورو ځایونو کې زیانمنو شوو کسانو سره د مرستې ترڅنګ باید د دانګام بازار ته یو استنادي دیوال جوړ کړي. بیا هم بختاج:
چیرې دغه سیلاب مخه ونه نیول شي، نو بازار به په تخریب او له منځه ولاړ شي. نو بازار چې کومه ډېره سودانه په بشپړ ډول خالي شوی دی، بازاریانو خپلې سوداګانې نور